د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له هم دی شی به پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېدې. نن د پنځمه ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال دی. لیندې قوس د میاشتې اومه د 2019 میلادي کال د نومبر 28 سره برابر ده. نوریاس نوری مودالومړنی نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و بوري چې د امریکا د پوز لوی درسي زوی وستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو لارې د جګړې د پاتره سیدو امکانات زیات شوي. د پردې او ځینو نورو موضوعات په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان سره محکمه بنند د هوا د پوز د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودی د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچو. د خبرونو تفصیل. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. چاودنه پرون ماښام په 5 بجو شوي وه. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
15 کسان شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې شپږ مېرمنې یو نارینه او شپږ کمومرنجونې او دوه هلکان شامل دي او تر دې ترڅنګ یو نارینه هم شامل دی او دوه نور ملکیان هم زخمی شوي دي.
مرادی زیاته کړه چې دغه کسان د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب ولسوالۍ ته په موټر کې تلل. هغه وویل ماین وسلوالو طالبانو یې ښیي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر ولیکل چې د بې ګناه ښځو او ماشومانو په قتل خوابر دی او په کلکه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه په دې هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیر لانجمن مسایل شته. د روسیې د خبري آژانس تاس په حواله سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د ګډو ګډو هیوادونو د دفاع وزیرانو د بهرنیو چارو او دغه راز د ملي امنیت شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان په شمال کې پخواني شوروي جمهوریتونه په دې هیواد کې د داعش فعالیت له امله مکررن اندېښنه څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر په 19 ننګرهار ته تللی و او هلته اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د داعش ډله له منځه تللې. په ننګرهار کې چارواکو تېرې اونۍ ادعا وکړه چې د داعش تر اوسه زیات وسلوال د هغوی کورنۍ غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پیلوټان نښه ویشتونکي او ښوونکي له درې میاشتني روزنیز دورې فارغ شول. د کندهار د والي له دفتره په اعلامیه کې چې پرون خبره شوي ویل شوي چې دې پیلوټانو ته د امریکایي بلک هاک هلیکوپټرو په اړه تعلیم ورکړل شوی دی. په هغوی کې 8 پیلوټان 15 نښه ویشتونکي او 2 ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان په ملي اردو کې تر 2000 ډېرې ښځې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې چې پرون د افغان لوبغاړو په بیټنګ پیل شوه تر دې دمه ویست انډیز لاس بری ښکاري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼۍ یا انین کې 180 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 80 منډې وکړې او دوه لوبغاړي یې وسوځېدل. تر دې وړاندې ویست انډیز له افغانستانه د 50 اوورونو مسابقې ګټلې خو افغانستان په 40 اوورو سیالیو کې بریالی شوی دی. د پاکستان ستره محکمه به نن د هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان ستره محکمې پرون حکومت یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي چې ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. خو که چیرې د پاکستان ستره محکمې نن د جنرال بجوا د کار د مودې د تمدید حکم وکړ، هغه کولی شي چې پر خپلې دندې خپلې دندې ته درې کاله نور هم دوام ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اګست په میاشت کې جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید موافقه کړې وه. عمران خان منلی وه چې د جنرال بجوا د کار موده درې کاله تمدید شي. د پاکستان ستره محکمه استدلال کوي چې د پوځي مقرراتو له مخې د دې امکان شته چې د پوځ د مشر استعفا وځنډول شي یا د هغه صلاحیتونه محدود شي، خو د پوځ د مشر د کاري دورې د تمدید امکان نه دی پکې ذکر شوی او په پوځي اصولنامه کې په دې اړه وضاحت نشته. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي چې مظاهره چانو د ایران پر قونسلګری حمله کړې وه او ودانۍ ته یې اور اچولی دی. هغوی ویلي د قونسلګری کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وو. د عراق دولتي رسنیو پرون وویل چې چارواکو تر دې پیښې لږ وخت وروسته ګرزبندیز اعلان کړ. په عراق کې له تقریبا دو میاشتو راهیسې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکاری له امله مظاهرې کېږي. د راپورونو په اساس مظاهره چان غواړي چې د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهره چیان د ایران په ګډون د یو شمیر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واکه لرې شي. د تهران سیاسي پلوي ډلې په عراق کې په حکومتي ادارو او پارلمان کې زیات قدرت لري. په بغداد کې مظاهرې د اکتوبر په لومړۍ پیل شوې او له هغې راهیسې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 340 زیات مظاهره چیان وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غړی بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي دي. د سولې د هڅو په ترڅ کې افغان حکومت وایي د چین د حکومت له لورې د افغانستان د سولې د بین الافغاني ناستې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار باسي.
چین د مجلس تا کړه چینایانو طرحه کړی و، د چین دولت پخونه طرحه کړی و، موږ منتظر یاستو چې د دوی نه واورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د دوو مدني فعالانو د نیول کېدو او د هغوی لخوا د برابر شوي څیړنیز راپور په اړه د یو لوړ پوړی کمیسیون څیړنه وکړي.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجل کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او څارنوالۍ ته ولې په دغه ترکیب کې باید مدني ټولنې، د معارف وزارت، حتی د پارلمان هم د بشري حقونو د کمیسیون یو قسم باید په ګډون ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وویل ایران په عمدي ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره شوي پرده غوړولې ده.
زه د سکوهنې په برخه کې، د بوکسینګ یا سکوهنې په برخه کې کلبونه لرم او په دغه برخه کې بعضی یو شمېر ځوانانو ته تمرینات ورکوم.
د ژوند رنګونو کې به هم د سپورټي کلب له یو مسؤل واوري. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صحافه او وزي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنور یسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ په نږدې وخت کې ممکن دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لوی درسیزانو د ګری کمیټې د مشر په توګه ټاکل شوی. هغه دا خبرې پرون کابل ته په لاره کړي. مارک میلی ویلي چې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي خو ډیر کار ته بیا هم اړتیا شته. جزئیات دې فرشته جلال زی پر کوټ کې اورو.
د امریکایي ځواکونو لوی جنرال مارک میلی پرون ویلي چې په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ امکان تر بل هر وخت زیات دی او په نږدې وخت کې ممکن دی. مارک میلی ویلي زه په وروستیو اتلس کلونو کې په افغانستان کې ډیر بوخت وم او د مثبتې پایلې امکان تر بل هر وخت چې ما لیدلی اوس زیات دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر وټاکل سو. مارک میلی ویلي چې که وخت یو څه یاري وکړه موږ به په نږدې وخت کې بریالۍ مذاکرې ولرو. مارک میلی ویلي چې په حقیقي ډول یوې مثبتې نتیجې ته د رسېدو لپاره کار پاتې دی. د دې میاشتې په پیل کې وسلوالو طالبانو یو امریکایي او یو آسټرالیایي وګړی چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استادان ول او تر درې کاله زیات وخت یې له طالبانو سره په برمته کې تیر کړ تبادله کړل. د پرمختګ په افغانستان کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هیلي تازه کړې خو د سولې د خبرو د بیا پیل امکان د وسلوالو طالبان لوري چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري ردوي او حکومت غیر مشروع غني لخن سره مخامخ دي. په افغانستان کې لاندې جوړ ډک سیاسي چاپیریال د جمهوریت ریاست پیچلې انتخابات او د تشدد دوام وضعیت سخت کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او په قطر کې د وسوالو طالبانو د استازو ترمنځ مذاکره په سپتمبر کې شند شوې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سپتمبر په پیل کې ټویټ وکړ چې په کم ډیویټ کې د وسوالو طالبانو د استازو غونډه لغوه کړه او نور خبرینه ورسره کوي. د ترامپ تر ټویټ مخکې دواړو خواوو خوشبینی څرګنده کړې و چې موافقه یې تنجدي سوي دي. د وسوالو طالبانو دوه سرچینو پرون رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په دوحه کې په دې اړه چې د سولې مذاکرې بیا ژوندۍ کړي غیر رسمي هڅې پیل کړې دي. د طالبانو یو مشر رويټرز ته ویلي زموږ مشران په دوحه کې له لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره غیر رسمي خبري کوي او پر یو پلان چې د سولې مذاکرې پیل شي کار کوي. جنرال مارک میلی ویلي چې خبري روانې دي. د اسوسییټډ پریس پوینا د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د دوی عسكر 8600 تنه ته راکمیدل شي او لدی سره هم د تروریزم پر ضد مبارزې ماموریت جاری ساتلای شي. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي چې د عسكرو د شمیر د کمولو په تړاو کومه پریکړه لانه ده شوی او 8600 تنه ته د پوجانو د شمیر د کمولو په ګډون متعدد امکانات شته.
و امریکا د امریکا د پاوز لوی درس جنرال مارک میلی ویلی چې په افغانستان کې اوس د وخت را رسیدلې دی چې په دې هواد کې جګړه د سولې لاره هواره شي. د غرض د سولې د هڅو په ترڅ کې په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو ټویټر پرون ویلی چې د دې دفتر مرستیال عباس استانگزی پرون چهارشنبه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي رونالد کوبیا سره وکتل او یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د جرمني له استازي مارکس پوتسل سره کتلي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان حکومت وایي د چین د حکومت لوري د افغانستان د سولې د بین الافغاني ناستې په اړه د نیټې کړه کې دوی ته انتظار باسي. د افغانستان کورنیو چارو و بخید افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای تر دې د افغان حکومت د چینایي چارواکو له لوري د دې ناست د جوړېدو د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. خو وسلوال طالبان ویلي د افغانستان د حکومت له لوري په دغه ناست کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومت چارواکو د شاملې دوه له امله دغه ناست ځنډیدلې ده. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر پورته کوي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستي د ځنډیدو خبره کوي. افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستي د ځنډیدو په اړه رسمي نه دی ویل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی ورسته شوی.
چین د مجلس تاکړه چینایانو طرح کړی او د چین دولت له خوا طرح شوی. منګه منتظر یاستو چې دینه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یادې علاوه کېدو په اړه کوم رسمي پیغام نه راکړی. د افغانستان دولت د لسمانه کار کړای دا نهایي سوای نه دا
ټاکل شوی و چې د افغان سولې پاړه د ناست د 13 اکتوبر میاشتې پر 29 او 30 نیټه په بیجینګ کې جوړ شي. خو د نامعلومو دلایلو لامل وزنډې د چی بیا تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه دی اعلان شوی. وړاندې داسې راپورونه خبر شوی و چې خای دغه ناست لغو شي. خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډیدو خبره کړې. د دغه دفتر وایان سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډیدلې وي. خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دې په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي نه د افغان حکومت. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي راډیو سره په وزنګړی مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجینګ په ناسته کې برخه نه اخلي. د افغان سولې لپاره د بیجینګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
فکر کوي چې هم چارواکي یاغه استازي چې د سولې په تفاهمي ناسته کې برخه اخلي هغه د افغانستان حکومت ته سازولي کوي. د افغانستان د ملت دغه مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دې دغه وروستۍ نږدېوالی د دې باید ردي چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کټې ته طالبانو ته ورسیږي.
ښاغلی خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړی شي. خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړه شي او نتیجه به څه وي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د سهار وو بچي او شپاړس دقیقې کیدونکې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني فعال محمد موسی محمود چې خپل همکار احسان الله حمید سره یو ځای څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په توقیف کې وو په مړه ولیدی. محمد موسی محمودی او همکار احسان الله حمیدی د ملي امنیت د ادارې لخوا وروسته له هغې نیول شوي وو چې د لوګر په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په یو راپور کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي د محمودی پر توقیف افغان ولسمشر او په کابل کې د امریکا سفیر انتقادونه کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپل واک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د مدني ټولنې دغه دواړه فعالان اوس له دوی سره دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې محمودی او حمیدی د تیرې سیشن به پورس نیولې ول. واشنگتن پوسټ لیکي محمودی په هغه راپور کې چې لومړی ځل ګارډین ورسپانې خپور کړی د لوګر په ښوونځیو کې له شاوخوا 1500 زده کوونکو هلکانو سره د جنسي ځورونې ادعا کړې وه. د محمودی له نیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې نوموړی وایي په دې راپور کې موندنې درستې نه دي او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د اعتراف دغه ویډیو د پخواني شوروي اتحاد چلند ته ورته بللې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې د بشري حقونو د مدافع ډلو له قول لیکي چې په افغانستان کې بچبازي غیر قانوني د خوشتمن او ځواکمن کسان له هلکانو د جنسي شریک په توګه کار اخلي. د ورسپانې په لیکنه ډیر نه دي لیدل شوي چې د بچبازي عاملان د مجازات چې خو پر ځای د دې پدیدې قربانیان او د هغوی کورنۍ د ټولنې لخوا مجازات کیږي. امریکای جنس ډیفنس اونیزه د افغانستان د هوایي ځواکونو ته د نویو هلیکپټرو د ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د ام ډی ایچ آی شرکت د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې 12 نوې ام ډی 530 اف هلیکپټر به په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته ورکړل شي. د شرکت تر دې دوه ورځې مخکې ویلو چې 8 هلیکپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته رسولی دی. د افغانستان هوایی ځواکونو ته د دغو جنگي الوتکو ورکول 2011 کال راهیسې پیل شوی دی. بلې امریکایي انټرنیشنل بزنس ټایمز هم د افغانستان د هوایی ځواک پر موضوع تمرکز کړی او لیکي د امریکا هوایی جګړه به په افغانستان کې هیڅکله هم پای ته ونه رسیږي. ورسپاڼه لیکي د امریکا د متحدو ایالتونو یو اساسي دنده دا وه چې د افغانستان هوایی ځواکونه وروزي چې وکولی شي په خپله د هیواد هوایي قلمرو کنټرول او پر وسله والو طالبانو حملې هماهنګې کړي. خو د ورسپانې په لیکنه په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. د امریکا دفاع وزارت د ځانګړي مفتش په وروستي راپور کې ویل شوی چې افغان هوایی ځواکونو د خپل هیواد د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې ډیره کمه ونډه لرلې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز د دې یادونه هم کوي چې متحدو ایالتونو له 400 زیات افغان افسرانو ته د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې روزنه ورکړه چې د خپل هیواد د هوایی حریم چارې په خپله تنظیم کړي. خو د ورسپانې په لیکنه دا یوازې د کاغذ پر مخ ارقام دي او په واقعیت کې په دې برخه کې یوازې 30 تنه فعال دي. ورسپانه وړاندې لیکي اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې د روزنې یو درست او د منلو وړ یو پروګرام پیل کړي چې په نتیجه کې یې یو ګډونوال سم وروزي شي او خپل دندې په سمه توګه پر مخ یوسي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو مخام تر وو بجو خبرونه کوي. وړاندې په د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې مو هم د لوګر په ښوونځیو کې له هلکانو زده کوونکو سره د جنسي ځورونې د موضوع په باب واوریدل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. د کمیسیون ویلي په لوګر کې د دوه مدني فعالانو د نیول کېدو پیښه او هغه راپور چې هغوی جوړ کړی و باید یو لوړ پوړی کمیسیون وڅېړي. په لوګر کې مدني فعالانو محمد موسی محمودی او احسان حمیدی په وروستیو کې رسنیو ته په هغه ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات ورکړي وو. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې یو ځانګړی کمیسیون د لوګر په یشمیر شونځو کې لزده کونکو هلکانو د جنسي سو استفادې رپورت وڅېړي. د ادارې پرون ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ولسمشر د دې مسلې څېړنه دوی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده، خو دوی غوره ګڼي چې نورې ادارې هم پکې شامل شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وویل چې دوی د مسلې جدي څېړنه غواړي.
د افغانستان د جمهور رئیس د پاره ټویټ کې چې هغه لیکلي دغه مسله راځي کړل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او سرنوري ته، ولې په دغه ترکیب کې باید یوازې کمیسون او سرنوري نه، بلکې په دې کې باید مدني ټولنه هم وسی، د معرفت وزارت هم شو ګډون ولري، او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسون یو کس هم باید ګډون ولري.
شکر الله مشکور زیاته کړ چې د افغانستان ولسمشر مننه کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړه او د لوګر د مدني ټولنې د دوو غړو له خوشی کېدو سره مرسته وکړه. په لوګر کې مدني فعالان محمد موسی محمودی او احسان حمیدی د تیر پنځم به پورس په کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره د کتنې لپاره پلار کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې هغوی د دې لپاره نیولې ول چې د رپورت تر خپرېدو وروسته یې ژوند لګواښ سره مخامخ و. د ملي امنیت ریاست وروسته د هغوی د خبرو چې اعتراف ته ورته وی او ویډیو هم پر ټولنیزو رسنیو خپره کړه. په ویډیو کې محمد موسی محمودی پر دې چې د لوګر په یشمیر شونځو کې پر زده کوونکو هلوکانو د جنسي تیری په اړه معلومات رسنیو ته ورکړي پښیمانی څرګنده کړې وه. هغه ویلي و چې رپورت یې ناقص او له تیروتنو ډک و. د ویډیو په اړه په افغانستان کې د امریکا سفیر دافي نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري قونو خپلواک کمیسون شدید خبرګون سرګند کړه او د لوګر د مدني ټولنې د دواړو فعالانو په اړه جدي اندیښنه سرګند کړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جامباس د پنځمبه پورس پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لوري د خبري شوې ویډیو محتوا د پخوانی شوروي د استخباراتو د ادارې چلن ته ورته بریښي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي امنیت ریاست چلن ناسم بللی وو. د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې د ملي امنیت ریاست داس چلن پر نور اقدامات کېدلای شي کنه. د همنه د څرګند چې پراتلونکو وخت کې به د ملي امنیت ریاست داس چلن د مخنیوي لپاره څه کوي. خو د آسیا لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې هیومن رائټس واچ مشري پټریشا ګاسمن واشنگتن پوسټ پر نو ویل چې د بشري حقوقو د دوو داسې فعالانو نیول چې د ماشومان په جنسي سو استفاده کې شکل حکومتي چارواکي او شوونکي رسوا کړل د قصد د وجلو معنا لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وی ایران په همدې ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چانو ځپل لپاره کړي پرده غوړولې ده. په نیویارک کې د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د بشری حقوقو د ملاتړ د یو شمیر ډلو او په ایران کې د پارلمان د یو غړي په حواله ویلي چې تر 140 زیات مظاهره چان په ایران کې وژل شوي او تر 200 نور هم اعتراض کوونکي البته نیول شوي دي. جزئیات د فرشته جلال زیفر پر کې اوري.
هیومن رائټس واچ پر پورت کې لیکلي چې د ایران حکومت باید ژر تر ژره په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو وګړو، د نیول شوو کسانو په مظاهرو کې د لاس درلودو په تور د توقیف شوو وګړو رسمي شمیر اعلان کړي. هیومن رائټس واچ د ایران پر رژیم ژغ کړی چې د رپورټونو پر اساس د شوي تیری او زور زیاتی په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اجازه ورکړي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د منځنی ختیځ د برخې مرستیال مشال پیچ ویلي چې د ایران چارواکو تر اعتراضونو 12 ورځې وروسته لا د وژل شوو وګړو دقیق رقم نه دی خبر کړی او توقیف شوو وګړو ته د مرګ واښونه کړی دي. هیومن رائټس واچ ویلي چې د اعتراض کوونکو پر ضد د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو چې د نومبر د 15مې په ماښام پیل شول شدت دقیق نه دی څرګند، ځکه د ایران رژیم څو ورځې په هغه هیواد کې پر خلکو انټرنیټ بند کړی و. د ایران حکومت تر اوسه په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو رسمي رقم نه دی خبر کړی. د ایران رژیم ویلي چې اعتراضونه ډاکمارو وګړو پیل کړي او د اسلامي جمهوریت بهرني دشمنان لکه امریکا، اسرائیل، د دې دواړو هیوادونو نور متحدان او سعودي عربستان تر شاول. د ایران ستر مسبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون د بسیج ځواکونو په غونډه کې ویل چې پر دې اعتراضونو چې د ډېری خطرناکې د سپر بنا پیل شي ول ډېری پیسې لګیدلې وي. خامنه‌ای ویل خلکو یو ژوره پراخه او خطرناکه د سیسه پلان کړی و. امریکا ډېری پیسې مصرف کړي وي او هڅه کوله چې دلته موقع ترلاسه کړي او د تخریب قتل او چپاول کمپاین د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله د اعتراضونو تر نوم لاندې پیل کړي. هغوی فکر کاوه چې موقع ورغلې ده او خپل ځواکونه یې را میدان ته کړي ول. خو دا کمپاین خلکو تالا او شنډ کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا پرنو ویل چې په اعتراضونو کې اته تنه چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره د تړاو تور ور باندې لګیدلې نیول شوې دي. ارنا د ایران د استخباراتو په حواله پرنو ویل چې له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیول شوي کسان د ولسی ژورنالیزم په پلمه په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوي وو. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په خبرو شو ویډیوګانو کې وزیر دل سوي چې د ایران امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې کوي. په رپورت کې هم دا راز د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس لیکل شوی چې په مظاهرو کې د وژل سو وګړو ډیرو کورنیو او خپلوانو ته اجازه نه ورکړل سوي چې خپل عزیزانو مړی ترلاسه کړي.
او سم یو ځل بیا په مخې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه تیر ماښام شوې ده. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي وویل په وژل شوو کې شپږ مېرمنې، یو نارینه، شپږ ماشومان او نجونې او دوه هلکان شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه چې په هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه لري. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پیلوټان، نښه ویشتونکي او ښوونکي له درې میاشتنۍ روزنیزې دورې فارغ شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 8 منډې وکړې او دوه لوبغاړي وسوځېدل. د پاکستان ستره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان ستره محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي چې ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. او په عراق کې مظاهره چانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهره چانو د ایران پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته اور اچولی دی.
دا ژوند رنگونه
زمانو فهیم احمد هوتک ده د افغانستان د ملي لوبډلې قهرمانی ما او اوس فلحال دوه کله پونه لرم او ګنج میرزوانان سره په مختلفو ټیمو کې تمرینات په مخ باندې بیای.
که د ورزش په کومه برخه کې تاسو کله پونه لرئ؟
زه د سکوهنی په برخه کې د بوکسینګ یا سکوهنی په برخه کې کله پونه لرم او په دغه برخه کې بعض یو شمیر ځوانانو ته تمرینات ورکوم.
تمره وخت کې چې دغه البته سکوهنی برخه مو انتخاب کړی ده
تقریبا په حدود د 14 کال کې چې زه د سکوهنی تمرین یا ورزش په مخ باندې بیایم.
ولې مو دا ورزش انتخاب کړ؟
ولې د وړکیتوب نه مې د ماشومتوب نه مې دغه سی ورزش سره شوق او بل اخر هم دغه سی ورزش ته مې مخه کړل.
کله یعنی داسې هم شوي چې کوم لوبه کوم پوزه خوږ شي وي، لاس مخ خوږ شي وي، یا څنګه ساده مدر تر رسیدلی وي؟
او دا خو بس یو معمول ده. رزمي ورزشکاران دي چې په سپارینګو کې په مسابقاتو کې په مراتب داسې پیخه راغلي چې د ماسوګموي ویني شي مخ می بازي نور زینه ساده میلی دي جوبل شي. بلې هو
کوم جالب خاطره لري دغه ورزش نه؟
ولا خاطرې ډیر زیات جالب خاطرې دي د ورزش نه، د مسابقو، د حالاتو نه، د تمریناتو نه ډیر زیات خاطرې لري. خو د دو خاطرو د جملې نه یو خاطره دا و چې یو ځل د ما مسابقه ولا ملي مسابقه ولې نو نفری د یو قانون د یو سیستم شته د مسابقو په جریان کې چې یو بریک دی او سټاپ. کله چې بریک وای دواله لوبغاړي د یو لاند وخت لپاره وقفه کوي، د غینه بعد لوبه شروع کیږي او یو داسې سټاپ وای چې دواله لري. نو کله چې نفری بریک ویلې ما داسې فکر وکاو چې ذاتی هغه کیږي دا سټاپ درک مې ونه کو چې سټاپ په دی وخت چې شاته راغلم دی وخت مې عارف زوه هغه ما په عارف باندې ورمنډه کړه. یعنی فری ایران شو او چې وسو کم دی په منځ کې، یعنی هغه قانون او اصول بیخي د منځ لاړو. نو د غلیدونکو ته موږ د پاره دغه خاطره ډیره زیاته جالبه وه.
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه دي ما هم تر وبو دوام کوي. زنور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم. خو بل خبرونه زما همکار فرشنګا مختوري فرشجان خره خلاص
تشکر نوریوس نوري خسته.